په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي افغانستان د خوراکي توکو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دی چې تر ډېرې ماشومان اغېزمن کړي دي. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو هم غږونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خوراکي توکو له خورا بد بحران سره مخ دی. د نفوس نږدې نیمایي برخه چې نه شر نه میلیون ماشومان په ګډون د لوږې له جدي کچې سره مخ دي، او په حیرانتیا سره 95% افغانان کافي خواړه نه لري. نږدې 3 میلیون ماشومان چې د 5 کلونو څخه کم عمر لري په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تیرې یو کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سنی افراطیانو لخوا د اسلام د وطن لارې تفسیر پلي کول د ډیری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادي تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی، ته هم اشاره شوې چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډېر خراب شوي چې سخت دریځي له اسلام څخه د توندلارې تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز دی په لزګونو شیعه مذهب د وژنو مسؤل طالبان بلل شوی او ویل شوی چې نه دي توانېدلي د خپل سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لږکۍ خوندي کړي. د اسلامي همکاري سازمان خپل ټولو غړو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې عاجل مرستې وکړي. دې سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان ختیځ جنوبي او مرکزي برخې د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنې شوي، کورونه او اساسي بنسټونه ویجاړ کړي او په زرګونو کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو سیلابونو کې په ټوله کې تر 120 زیات کسان مړه شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون وویل اټکل کېږي چې په راروانو 8 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید اورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالات له اوکراین سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په اندازه نوې امنیتي مرسته اعلان کړي، او امریکایي چارواکي ویلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ښایي نن د اوکراین د خپلواکۍ له کلیزې سره په یو وخت دغه مرسته اعلان کړي. دا به پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل د پیل رئیس په 6 میاشتو کې تر ټولو لویه مرسته وي چې اوکراین سره کیږي. دغه امریکایي چارواکي چې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط خبرې کولې، په دې اړه چې امریکا څه ډول وسلې او پوځي تجهیزات اوکراین ته ورکوي نور جزئیات ورنه کړل، خو له دې مخکې د توغندیو د هغو دزګاو چې په یو وخت څو توغندي توغوي او د لرې ویشتونکو توپونو په ګډون وسلو چې امریکا اوکراین ته ورکړي له دې هیواد سره مرسته کړې چې په ختیځه جبهه کې د روسیې پراخ او پرخو وسلو سنبال ځواکونه وځپي. کاناډا د روسیې پر 2 نورو وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر معجه یرغل له کبله لګول شوي دي. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موویل ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل دی. د ادارې ویلي په افغانستان کې 80% ماشومان هر شپه د کافي خوړو نه درلودلو له کبله وږي ویده کیږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. نور په دې رپورټ کې
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د یو کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې مؤسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همشغونکي احمد شاه امینزی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هر شپه وږي ویده کیږي.
نږدې 80% ماشومان د خوړو د نشتون له امله له شپې دخوا وږي ویدیږي، چې د ماشومان په صحي او رواني حالت ډېر بد تاثیر لري. اوسنی حالت په افغانستان کې هیڅ د زغملو نه دی. د هغه وخت احساسېږي چې کله تاسو سیمې د نږدې وګوري، هغه کسان چې د افغانستان د باندې اوسېږي یا په ښارونو کې اوسېږي، دوی دا حالت نه سي احساسولی.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څه کم 4 میلیونه شي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت دغه شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه ښوولی و. احمد شاه امینزای وایي په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدل بیلابیل عوامل لري.
په وروستنو کلونو کې په خاص توګه په تیر یوه کال کې خوارځواک ماشومان شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی چې د دې عامل وچکالي، بیروزګاري، د قیمتونو لوړوالی او نور ستونزې دي. د ماشومان څخه د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په مستقیم ډول په 9 ولایتونو کې او په 6 ولایتونو کې د همکار موسسو له لارې خدمات وړاندې کوي چې د خوارځواکۍ برخه یوه لویه برخه ده.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن له 1970 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې د نورو برخو ترڅنګ فعالیتونه د ماشومانو پر ملاتړ راڅرخي. د ادارې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې لا زیاتې کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران چې تر ډېره یې ماشومان اغېزمند کړي راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین یې پیل کړی او له خلکو غواړي چې لاسلیک کړي. د دې سازمان په خبره طالبانو په خپله یوه کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ مهم بنسټونه منحل کړي او د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د دې اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال تر پوره کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخي کمپاینر سمیره حمیدی پرون ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان په انټرنیټ کې د عدالت غوښتنې یو لینک هم شریک کړی چې خلک یې لاسلیک کړي او ورسره په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې بندي شي.
غواړو چې په ټوله نړۍ کې د لاسلیکونو پر راټولولو سره له طالبانو سره له بشري حقونو د څرګندو سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړو. د دغې عدالت غوښتنې له لارې د طالبانو پر ډلې د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکي یو.
سمیره حمیدی زیاته کړه چې له بشري حقونو د طالبانو د سرغړونو په باب د لاسلیکونو ټولول به د دسمبر میاشتې تر 10 دوام وکړي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د کمپاینر طالبان تورن کړل چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له تبعیض څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت له دې راپور او د عدالت غوښتنې د کمپاین په باب کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې، په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د برخي اخیستو اجازه ورکړي، خو د طالبانو لخوا کوم عملی اقدام نه دی شوی. کال کېږي چې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخي مشر هیدر بار ویلي چې په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له تر ټولو ناوړه بحران سره مخامخ دي. هغې دا وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پرتله جدی ګڼلی دی.
و موردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو د اقداماتو پر خلاف د عدالت غوښتنې کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې هغه لاسلیک کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، دغه راز پر رسنیو هم فشارونه زیات شوي دي. د رسنیو د ملاتړ دغه راز د رسنیزو سرغړونو د مخنیوي کمیسیون چې په تیر جمهوري نظام کې فعالیت کاو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیا فعال شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل چې دې کمیسیون پرون لومړنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې مشري هم د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا کوله. د کمیسیون په تیر جمهوري نظام کې فعالیت درلود چې بیلابیل خپلواک بنسټونه او رسنۍ پکې شامل دي. زموږ همکار له پخواني خبریال او د ټولنیزو رسنیو له فعال سعید شینواري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د مخنیوي کمیسیون فعالیت به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څومره اغیزناک وي.
زما په فکر طالبان د قران کریم آیتونه په خپل نه فبانی تفسیری نو پات شو د رسنۍ او قوانین او رسنۍ ز اصول ته درناوی او به رسنۍ د سرغړونو په مقابل کې د دوی اقدام نو دا به یو نمایشي اقدام دی دوی چې هغه رسنۍ په کرانی سي چې آزادانه فعالیت هڅه کوي او دوی کنټرول کوي دوی سرکوب کوي او دوی فعالیت مخه ونیسي دا به د دې اغیزې چې خپله به ګټه طالبانو ته رسیږي طالبانو د دغسې یو نمایشي اقدام په کولو سره د ځان دپاره د ځان په نفع باندې کوچنی چوکاټ را جوړ کړ چې ټول هغه کسان یې پکې راټول کړي چې په خپله همدا اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې که تاسې د افغانستان د رسنیو خبریالانو پوښتنه وکړئ دوی د رسنیو د کارمندانو د رسنیو د مشرانو د دوی په ازارونو او تحقیر او د دوی په استهزار باندې تورن دي.
مخکې چې دغه کمیسیون ځینې سرغړونې څېړلې د کومو معیارونو پر اساس یې پرېکړې کولې څه فکر کوي چې اوس به کوم ټکي بدل سوي وي او دوی به خپل معیارونه بدل کړي وي؟
په تیر کې د جمهوریت په وروستیو کې دغه کمیسیون د رسنیو سره همکاري هم وکړه یوازې د رسنیو سرغړونې دوی ونه څېړلې بلکې خبریالانو مسؤلیت ته هم دوی درناوی وکړ ولسمشر په دې رابطه باندې خپل دویم معاون ته ډېر صلاحیتونه سپارلي تقریبا په یو کال کې دوی رسنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې تقریبا زرو نبره دوسیې دوی څېړلې دي او سزاګانې هم ورکول شوي دي معافیت هم رامنځته شوی دی د دواړو لوریو جوړجاړي خبره هم پکې شوې ده او ځینې مسلې چې دی ډېرې غټې نه دي حساب شوي او وخت پې تېر شوی دی. اوس ما وختي درته وویله چې هغه کسان په دې کمیسیون کې کښېني چې پخپله رسنیو خبریالانو ته همدوی ګواښونه کوي مسیجونه یې خلکو سره پراته دي خلکو سره یې خبرې کړي دي خلکو ورنه خبرې ثبت کړي دي دا ټول شیان خو ورکیږي نه تحقیر او توهین مانی دوی تورن دي نو دوی به رسنیو ته څه سمیت ولري بلکې دوی به فشار لاندې لا ونیسي.
آیا د طالبانو اوسنی حکومت په ټوله کې د رسنیو پر آزاد فعالیت ستاسو په نظر باور لري؟
متاسفانه نه. دوی چې کله حقونو خبره کوي هم مجهول بیان ورکوي او چې د بیان د ازادۍ خبره هم کوي مجهول بیان ورکوي. ټول شیان د دوی د شریعت په چوکاټ کې غواړي ګنی اسلامي هیوادونه خو نور هم شته د دوی اسلام د نورو هیوادونو د اسلام نه بدل دی او همداراز د دوی چوکاټ چې هر څه دی د دوی زړه چې مني د دوی چې مشران څه پرېکړه کوي هغه د دوی چوکاټ دی نو کله چې د دوی تر چوکاټ لاندې فعالیت کیږي زه نه وایم تاسې خپله ګوري د ټوله دنیا یې ګوري چې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ باندې طالبان څومره باور لري دا داسې پوښتنه ده چې آیان ته څه بیان دی.
پخوانی خبریال او د ټولنیزو رسنیو فعال سعید شینواری و. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل کړی چې په راروانو 40 ساعتونو کې به په 19 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي او سیلابونه راووزي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان اکثره دا او ځینې نور ولایتونه هم د ډېرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدانو. دا چې ولې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې ورښتونه او ناڅاپي سیلابونه زیات شوي د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي پخوانی استاد او څېړونکی محمد عاصم معیار په اړه وایي.
کومو د افغانستان د ورښت ویش ته وګورو محلنی ویش ته دا ښیي چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کیږي او د جوزا یا د می میاشتې تر پایه پورې ادامه لري. وروسته له هغې دغه موسم د ټول کال په پرتله د وش وي او اوړی د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښت نه ورېږي. خو د دغه اوسنۍ اورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخې او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغېز کړی دی. هغه داسې دی چې په تېرو میاشتو کې هم په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تېرې شوې چې ډېره ګرمي ورسره وه. همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپې رامنځته کوي چې هغه بیا موسمی سیمو باندې یا هغه سیمو چې موسمی ورښتنه پکې ده لاله وریږي چې معمولا هند او پاکستان دي. په خو په افغانستان کې د خوست او نګرار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل. خوست هغه څپې دومره تیزې شوې دي چې هغه د افغانستان منځنۍ سیمو ته هم